السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې تاسو مرجخ لزدی رادیو څخه اوري دی وی بلې پښتو خبرونه په پیل کې زما قسیم سولمل سلامونه اومنی د خبرونه ما چمتو کړیو په تخنیکی چارو کې لزره عبید الله عبیدی همکاري لري په خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د هلمند امنیت قمندان وای په سنگین ولسوالۍ کې ډیرش تنه پولیس د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیولې دي دا او نور راپورونه په روانه خبرونه کې اوریدلی سي د خبرونه په دوهمه نیمه کې له معمول سره سم د روغتیا خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې ایراني چارواکو نن وویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سو رایو څخه ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران سهمیه چې ډېر سیټونه کېږي ګټلې دي خو پیل په کورنۍ خبرونو کې اجمل تورمن دا خبرونه چمتو کړي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې د وسلو یو ډیپو کشف شوی ده او د کندز دنیا لمانو دغه ولایت له سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د لومړۍ لیوا ویان تورن احمد جاوید سلیم نن په بغلان کې رسنیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د دښمن ځواکمنې مورچه ډېر رنګې کړي او څو کړي خپل کړي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په یو بل خبر کې راغلي چې د کندز ولایت په دشتي ارچي سیمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت یو شپېته وسلوال مخالفین وژل شوي دي د کندز امنیه قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو څو مهم قمندانان وژل شوي دي طالبانو په دې اړه هم څه نه دي ویلي د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې د وسلوالو یو ډیپو کشف شوه د بامیان د ملي امنیت رئیس برید جنرال حیات الله روستازاده نن رسنیو ته وویل چې له دغه ډیپو څخه د پرسونل ضد 3 ماینونه د وسایط ضد 2 ماینونه د آر بی جی 25 فایره مرمۍ 3 فایره د موزایلو مرمۍ او د پیکا 2 صندوقه مرمۍ ترلاسه شوې دي ښاغلی روستازاده وویل چې دغه ډیپو د بامیان ولایت د ملي امنیت د کشفي ځواکونو د هڅو په نتیجه کشف شوی چې په شیبر کې د طالبانو په قومندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري د بامیان د والی طاهر زهیر په وینا دغه مهمات د ایران سخت پوځي مهمات دي د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ سلګونه خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه د ګرمسیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د قومندان تیمورشاه په ضد لاجون کې پر هغه د اداري فساد قاچاق او یو شمیر نور تورونه پورې کړل لاریون کوونکو چې د ولایت مقام مخې ته یې خیمه وهلې وه خبر ورکړ تر هغه چې د خپل اعتراض څخه لاس وانخلي څو قومندان یې له دندې نه ویل شوی تیمورشاه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې د خلکو سره تر خبرو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیسي د ګرمسیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د قومندان د لیرې کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نام نه د ګرمسیر ولسوالۍ د شیشنګي او تاغه سیمو ته غځي تلتي او وروسته خبر دا چې کندز دیني عالمان د ولایت له سیمه ایز ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ په هغه غونډه کې چې د شنبې په ورځ د کندز د دولتي چارواکو او دیني عالمانو ترمنځ جوړ شوه د نوموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي فیض محمد وویل چې باید د کندز په کچه د دیني عالمانو او قومي مشرانو یو لویه شورا جوړه شي څو په ښار کې د مخدره موادو د توکو د خرڅلاو د الکولي مشروباتو د خرڅلاو او همدارنګه په دولتي ادارو کې د بډې اخیستنې مخنیوی وکړي د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوي مفتي سراج الدین پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې علماو سره د امنیت او د سولې پر اوسلو کې مشورې وکړي ځکه د دینی علماو واز او تبلیغ په خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي په دغه غونډه کې کندز ولی سطلاو مرخیل وویل چې په نږدې ورځو کې به د ولایت په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یو لویه شورا جوړه شي دینی علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ
ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د طاهران ونډه چې دیرش سیټونه کېږي ګټلې دي. په داسل کې چې د رایو شمیرل پای ته نږدې کېږي، نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړي انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایه ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایه ورکړي، او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. د پاکستان پوز وایي په قبالي سیمه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې څلور دېرش وسلوال وژل سوي دي. په پرانیو عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې سوي، لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري هم وژل سوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. دا حملې په داسل کېږي چې څو ورځې مخکې د پاکستان لوی دریز جنرال راحیل شریف خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستی پړاو پیل کړي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړي و چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 350 وسلوال وژل سوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف وایي د هغو شپږویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نسته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته له درکه دي. پوچکوف دغه اعلان نن څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې ورکوس ښار ته نږدې په کان کې بله چاودنه وسوه او شپږ ژغورونکي چې هڅه یې کوله ورکو کارګرو ته ځانونه ورسوي ووژل سول. پوچکوف وویل د کان په نړېدلو برخو کې توده هوا او د اکسیجن کموالی بد څوک ژوندی پرې نږدي. ده وویل چې د پنجشنبې تر چاودنې وروسته له کوم ورک کاریګر سره تماس نه دی نیول سوی. د ژغورنې عملیات له تازه چاودنې وروسته چې په نتیجه کې د ژغورنې شپږ کارکوونکي ووژل سول وځنډېدل. او ترکیه د هغې نلیکې د جوړولو چارې پیل کړې چې د عراق د کردستان له کورواکي سیمې اومه تیل د مدیترانې ساحل ته لیږدوي. د ترکیې د انرژي وزارت پرون وویل چې د اومه تیلو جریان یولس ورځې مخکې د لنډمهالو امنیتي اقداماتو له کبله ودرول سو. وزارت ویلي چې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی جنګیالیو د ترکیې په جنوب ختیځ ولایت شرناق کې د عراق پر پوله چې د عراق پر پوله پرو دی د پنجشنبې په ورځ پر دغې نلیکې حمله وکړه. د کردستان محلي حکومت وویل چې دا نسي تایید ولې چې دا حمله د پی کی کی کړې وي. دغه نلیکه چې په وروستیو میاشتو کې په پرله پسې ډول حملې ورباندې کیږي، د عراق د کردستان له کورواکي سیمې او د کرکوک د تیلو له لنجمنو ساحو نه د ورځې شپږ لکه بیرله اومه تیل د صادرولو لپاره جیهان بندر ته لیږدوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ، زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او آر جي، او دا هم د رواني خبرونې د راپورونو لست. په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي په سنگین ولسوالۍ کې دیرش تنه پولیس او د هغو سرپرست قمندان په دې تور نیولی دی چې له وسلوالو مخالفینو سره یې ارتباط درلودی.
چې هلته یې څو کال د سرپرست و، په هغه باندې د موږ خپله دولتي ځواکونو څه اشتباه درلودل، هغه یې خالي سره کړی دی له نفرو سره او راوړي دي دلته اوس په کلیو کې دي.
په خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې د حکومت اجرایه ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر فرمان تقنیني فرمان صادر سي.
پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي.
د افغانستان په تړاو نور راپورونه هم شته. په خوست کې اوري چې مدني فعالانو یو نوی ابتکار کړی او له مخې یې په دغه ولایت کې د هغو کسانو د ستایلو غونډه جوړه کړې ده چې د ټولنې لپاره ښه کارونه کوي.
د دا ډول منځغوندو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي.
په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مه باسئ. له ازادۍ راډیو سره مل اوسئ. تاسو د ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په سلا شریف پنځه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونې لري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه چې د خبرونې د معرفي په برخه کې مې ویل، د هلمند امنیه قومندان وایي د سنګین دیرش پولیس او د هغو سرپرست قومندان یې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیولی دی. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي یاد پولیس او د هغو سرپرست قومندان محمد نبی دوه ورځې وړاندې د ملي اردو او پولیسو ګډ عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي او دمګړی د ملي اردو د 215 میوند قول اردو په قرارګاه کې تر څیړنو لاندې دي. سنګین د هلمند یوه له نارام ولسوالۍ څخه ده چې ویل کېږي هلته د میشتو سرتیرو تغییر او تبدیل په میاشتو میاشتو وخت نیسي او افغان پوځ سرتیري اړ کېږي چې د وسلوالو سره د اړیکو تر جوړولو وروسته وتښتي او سیمې وسلوالو ته پرېږدي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې.
پر نیول شوو پولیسو دوه ډوله تورونه دي، یا به د ولسوالۍ په سپارلو کې د وسلوالو سره مرسته کول او یا یې خپلې وسلې او وسایل طالبانو ته تسلیمول. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي یاد کسان د ملي اردو او ملي پولیسو په یوه ګډه چاپه کې نیول سوي دي او دمګړۍ د ملي اردو په 215 میوند کول اردو کې تر پلټنو لاندې دي. قمندان وویل په نیول شوو کسانو کې خپل د ولسوالۍ سرپرست قمندان چې محمد نبی نومیږي شامل دی.
د دې پېښې جزئیات دغه دي چې هلته یو څه موږ قمندان خو زخمي سوی و، راغلی یو څوک هلته سرپرست و، په هغه باندې دي موږ خپله دولتي ځواکونو څه اشتباه درلودل، هغه یې خالي سره کړی دی له نفرو سره او راوړي دي دلته اوس په کلي اردو کې دي چې هغه یو څو نفره دي، هلته نور پولیس شته ده او کوم مشکل نشته.
د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 13 نېټه هم په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه څخه د 5 قمندانانو په شمول 46 تنه د خپلو وسلو او ټولو مهماتو سره د وسلوالو سره یوځای شول. د هلمند والي میرزا خان ریمی هغه مهال دغه مسله تایید کړه، خو د ملي دفاع وزارت لخوا رد شوه. د ملي اردو د 215 میوند کول اردو یوه سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د هلمند امنیه قمندان وویل د نیول شوو پولیسو پر ځای نور کسان استولي دي او دمګړۍ د بازار په سیمه کې عملیات روان دي او سنګین ته غځېدلې لار هم د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې چې د پتی محمد د پیچ ته څیرمه موقعیت لري پرانسته ده.
هلته قوتونه رسېدلې دي، هلته اوس د موږ کمانډوي کتاب ټول د ولسوالۍ په شاوخوا کې په عملیاتو بوخت دي. ټول هغه ساحې چې د دښمن په لاس کې دي بېرته د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي او ولسوالۍ پیلن برحاله ده. هلته نور ځواکونه هم د بیج نه د پوستو په جوړولو هسته هسته لګیا دي.
دا یوازې د سنګین پولیس نه دي چې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیول کېږي. ویل کېږي د سږ کال په نامنیو کې د نادالي، مارجې، سنګین، موساکله او ګرشک د یو شمېر سیمو څخه ځینې ملي او محلي پولیس او ډېر د ملي اردو سرتیرو د وسلوالو سره تر اړیکو وروسته له دندې تښتېدلي او بېرته نه دي راګرځېدلي. سنګین ولسوالۍ د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو له لوري تر سختې محاصرې لاندې ده. ویل کېږي اوس تازه د وسلوالو سره په اړیکو تورن شوي پولیس هم د څه باندې 8 میاشتو راهیسې خپلو کورونو ته په تللو نه و توانېدلي. محمد یاستای د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې 13 تنه پولیس نیولې دي چې پر دوی باندې دا ګمان کېږي چې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکې درلودلې. بیا هم پر همدې موضوع باندې تم کېږي او همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د پوځي او سیاسي چارو کارپو باري آرس صاحب سره دی. آرس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو به راپور اوریدلی، ستاسو په نظر تاسو فکر نه کوئ چې دا موضوع څومره به جدي وي او ایا دا نه ایجابوي چې بلاخره افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پروسه نور هم چټک کړي؟ په تاسو باور څه دی؟
بله، په ټوله کې خو باید چې مشابه واقعات په جګړیز حالت کې ممکن دي. په افغانستان جګړه تاسو ته معلومه ده ډېره اوږده سوله او دغه د جګړې اوږدوالی څه نه څه د مسلحو قواو صفوفو ته تاوان رسوي او داسې واقعات پکښې رامنځته کېږي. خو د هغه سره کوم مطلب مهم چې په دې هکله کې باید اشاره ورته وسي، هغه دا دی تاسو د ستاسو د راډیو د طریقه څخه یو راپور خپور شو چې په هلمند کې د تاریاکو په هکله کې و، په هکله و او د هغه مالی او ټولولو چې د دولتي عناصر د خواص خدای تاریخو د کرلو په بدل کې ترلاسه شي. داول کرینی چون هلمند یو لو مرجع دا تولید فساد را منتقل دی چه داغ فساد هم دا امنیتی جواکونو پلی کشتی یقینان چه مشکلات را منتقل ایسی او لبلا طرف تخه تاسو دا دا امریکا د عمومي کمانډان چې وظیفه یې ختمه سوله هغه هم په خپل راپور کې یو شي ته اشاره وکړله، هغه دا چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په راس کې داسې کسان یا داسې رهبري شتون نه لري چې هغه مؤثر وي، یعنې په مجموع کې هغه ګوته نیوله و فساد ته په لوړه کچه.
بله، یعنې ستاسو باور دا دی چې عمده مشکل په دې کې دی چې د دغه ځواکونو رهبري سمه نه ده او فساد د دې لامل ګرځي چې بالاخره وخت نا وخت مشکلات رامنځته شي.
چې په مجموع کې د درو سرو امنیتي ارګانونو رهبری لکه څه چې په دغه سې وضه کې د افغانستان ایجاد کوي هماغسې نه ده، مسلکي نه ده رهبری تر ډېره بریده پورې د تنظیمونو د صحنیو پر بنسټ باندې د امنیتي ځواکونو لوړ پوستونه ویشل شوي دي. تاسو په دې وروستیو کې د اولومي په دغه نږدې ورځو کې لیکنې ولیدلې چې په مقراتي داخله کې څه تېرېږي. دا ټول عوامل چې سره یقینا باید داسې واقعات رامنځته شي.
بله، ارسه بیا وروستۍ پوښتنه که په لنډ جواب راکوي، ساسو په نظر داسې مسایل یا د امنیتي ځواکونو په منځ کې د داسو کسانو پیدا کېدل دا به یو وار بیا دا نظر پیاوړی نه کړي چې وایي پنځم ستون دی د حکومت یا دولت په منځ کې او همدا ستون دی همدا کړی دی چې بالاخره مشکلات رامنځته کوي؟ فکر نه کوي دا مسله به یو وار بیا پیاوړی کړي او دا نظر به بیا پیاوړی کړي؟
دغه د پنځم ستون موضوع په افغانستان کې مختلف تعبیرات ورکوي، د مختلفو منابعو څخه دغه خبره تکرارېږي، اما زه فکر کوم چې په مجموع کې لکه څنګه چې د پنځم ستون تعریف دی د منظم د حالت یا د منظم د مخالفینو تنظیم شوی حرکت د امنیتي ځواکونو په منځ کې زه فکر نه کوم چې شتون دې ولري. خو په دې کې هېڅ شک نشته، بیا هغه نقطه تدریج لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې رهبري د امنیتي ارګانونو د صحنیو پر بنسټ ویشل د ظرفیتونه په نظر کې نه دي پکې نیول شوی، مسلکیتوب په نظر نه دي پکې نیول شوی. حتی تاسو به شاهد ته چې یو نرس د شفخانې یا د روغتون جنرال کېږي او هغه لوړ مقامات د امنیتي ارګانونو ترلاسه کوي، په دغسې حالت کې نور دغسې خراب امکانات لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه نور هم تصویر.
بله، مننه کوم د سیاسي او پوځي چارو کارپو باری ارسه بو چې لازده ریجو سره د په هلمند کې د لسکونه پولیسو د نیول کېدو په تړاو باندې خپل نظر څرګندوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
به هم په افغانستان کې پر امنیتي مسایلو باندې تم کېږو. دا هغه موضوع ده چې د کابل چاپ زیاتره ورځپاڼو هم په نننیو ګڼو لیکنو کې په دې اړه مطالب لیکلي دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په کابل او کونړ کې پرونیو خونړیو حملو او ورسره سم له طالبانو سره د سولې موضوع ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د خبرو پیل ته د طالبانو خونړی ځواب. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل د حملې مسؤلیت چې 12 کسان یې ووژل طالبانو اخیستی، خو معلومه نه ده چې د کونړ حمله چې ټوله مرګ ژوبله یې ملکیان وو چا کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د سولې خبرو ته هیلې پیدا کړې وې، خو د پرون ورځو دو خونړیو حملو خلک مایوسه کړل. د ورځپاڼې په باور پرونۍ حملې د دې لپاره وشوې چې حکومت ته یو ځل بیا طالبان خپل قدرت نمایي وکړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په سر مقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې خونړۍ حملې وشوې او حکومت هم په یو شمېر سیمو کې مشکوک په شاتګ کوي او بیا هغه ته د تکتیکي شاتګ نوم ورکوي. په سر مقاله کې راغلي د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. جګړه او سوله د یوې سکې دوه مخونه، دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې له خبرو سره سم په هیواد کې ناامنۍ هم زیاتې شوې او داسې هیلې شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د سر مقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې داسې کړۍ شته چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او هر کله چې د سولې په پروسه کې پرمختګ کیږي دوی جګړو ته لمن وهي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې د پروسې له پرمختګ سره ولې یو ځل بیا حملو زور واخیست. په سر مقاله کې دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکل شوي چې د جګړې ښکېل خواوې غواړي چې په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې ځان ته امتیازات ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په باور دې حملو دومره وکړل چې خلک یې غام ته کېنول او د سولې د خبرو پیل ته یې مشکوک کړل.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په دوو یا درو ورځو کې صادر سي. د اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید سوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. ولسي جرګه وایي ولسمشر د ملي شورا له دواړو مجلسونو سره د نوي تقنیني فرمان په اړه سلا مشورې کړې او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې د اساسي قانون په رڼا کې وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوې دي. په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا هم پاشوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصلې سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای شوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د یو قانون په توګه معرفي شي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه درې ورځو کې صادر شي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاحات د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون د اصلاح او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسي جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایي ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې دا ځل د انتخاباتي اصلاحاتو دویم تقنیني فرمان ته مثبته رایه ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسینو له اداري پلاوي سره سلا مشورې کړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زای که څه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رایه ورکړي.
دواړو مجلسینو هیئت اداري د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ هغه موږ سره شریک کړل. بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې مانی به موږ خپل مشوره ورکړي چې دغه مشورې مطابق وو چلا موږ په خدمت کې یو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی وو چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان دادیږي او ان شاء الله موږ په خدمت کې.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي ځکه د دې کمیسون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني سبقه نه لري. د افغانستان اجرایي ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار ترڅنګ وایي چې دا مهال د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمیشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
روغتیا خبرونه په د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تر لنډو خبرونو وروسته مه هېروئ دا چې د خبرونې موضوع څه ده او تاسو څه ډول کولی سئ پر موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ یا د خبرونې له میلمه سره تماس ونیسئ، نو دا به وروسته زموږ همکاران تاسو ته معلومات درکړي. اوس هم د خوست څخه یو راپور لرو. په خوست کې مدني فعالانو یو نوښت مخه کړی. دغو فعالانو هغه کسان په یو غونډه کې وستایل چې ټولنې او خلکو ته یې د پام وړ خدمات کړي وي. د غونډې ګډونکوونکو وویل چې دا ډول پروګرامونه او نوښتونه د ځوانانو او مشرانو د کار او هڅو ځواک پیاوړی کوي او دوی ته دا احساس ورکوي چې د دوی زیار ایستنې او کوښښونه له خلکو پټ نه دي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د ټولنې د مخکښو او زیارکښو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نه ستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځنو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغښ سیمه ییز تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ییز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخه سرور میاخیل وایي چې اوس په پښتون ټبر کې داروغیه را پیدا شوي که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پښتون قوم یو بل نشي سره زغملی. دا پدیده اوس را ژوندی شوي ده. پښتون قوم لپاره که چېرته ډېر معمولي خدمات یې کړی وي دوی دې په غېږ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ انشاءالله وکولی شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅونې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دینه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې داسې پلانای پلانای تقدیر شول زم باید تقدیر شو. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅېږي چې د دې کارکردګۍ تقدیر کړي وایي هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم دیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت ته لا وهڅو.
نو زه به همیشه دپاره هڅه کوم چې د دغه درددلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
دیادوانی ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو دم ګړی تاسو د ازادۍ رادیو څخه د دې محل د راپورونو لړۍ ته غوږ یست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې پاکستان د زلفا صداقت سره د سولې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده، البته د نظر دی. د نصر الله په نوم یو کس د شاجوی څخه لیکلی، هیله لرم چې طالبان په سوله کې ګډون وکړي. د اخلاقی په نوم باندې یو کس چې خپل نوم مکمل نه دی لیکلی، د میوند څخه لیکلی دی، البته د ګیله کړی ده چې ولې پیغامونه نه خبرو. نو دغه دوست باید وایي چې تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړئ، د ورځې په جریان کې خامخا ستاسو پیغامونه خپرېږي. اوس هم د ماپښین دوه نیمې بجې سولې، یو بیا لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډ پورې ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونو خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه. د کندز ځینی عالمانو د دغه ولایت د سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې د وسلو یوه ډیپو کش شوه. ایرانی چارواکو نن وویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل شویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران سهمیا چې ډېر سیټونه کېږي ګټلي دي. د روسیې د استرادي حالاتو وزیر وایي د هغو شپږویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نشته چې له پنجشنبې راهیسې په یو کان کې تر چاودنې وروسته نادرک دي.
د خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې موندلای سي. اوس هم زما همکار مرزي احمد زی د دې محل مهم اقتصادي خبرونه لري چې ورپسې د روغتیا خبرونه هم پیل شي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت له روسیې څخه غواړي 970 میلیون ډالر پور افغانستان ته وبخي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت پور کړی چې زیاته برخه یې د روسیې پور دی. نوموړی وایي که چیرې روسیه دغه اندازه پیسې افغان حکومت ته معاف کړي، په دې سره د نړیوالې ټولنې د پور کچه کمیږي. عبدالرحیم زی زیاتوي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د دغې ستونزې د حل په هدف له دې څخه وروسته له نړیوالو متحدینو څخه بله عوض مرستې وغواړي او هم د کورنۍ عوایدو ګراف لوړ کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به له تخنیکي ازموینې وروسته د 10 GB انټرنیټ عملي چارې پیل شي. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم په دیاړه تخنیکي کارونه روان دي او دغه انټرنیټ د ترکمنستان له لارې افغانستان ته انتقالیږي. نوموړي زیاته کړه چې د 10 GB انټرنیټ د انټرنیټ په کیفیت ښه اغېز کولی شي او هم په اقتصادي لحاظ افغانستان ته ګټور
د انټرنیټ د کیفیت باندې ډیر ښه مثبت اغیز لرلی شي، ځکه چې د دغه انټرنیټ د کیفیت هم د پاکستان د پرتله یو لږ ښه ده او دا کولی شي چې د افغانستان د انټرنیټ په ښه کېدو ډیر مثبت تاثیر ولري. دا قرارداد د پاکستان په پرتله ډیر ټیټ اکت شوی ده. پاکستان یو لږ اوچت ده، نرخ یې اوچت ده، نو دا د اقتصادي کابله ډیر مثبت قرارداد ده.
د کپ میاشتې په سر کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له قزاقستان سره د 10 GB انټرنیټ قرارداد لاسلیک کړ. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې له 100 کلونو راهیسې په شمال زون کې د قراقل د پوست مارکیټ خراب شوی دی. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل نصیر احمد قاسمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د قراقل د پوست نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې ټیټ شوی او صادرات هم مخ په کمیدو دي. قاسمی وایي کله چې روسیه له اوکراین سره په کړکیچ کې ښکېله شوه، نو د افغانستان د قراقل د پوست مارکیټ خراب شو. په افغانستان کې د قراقل پوست د سوداګرۍ عمده توکی دی چې اروپایي هیوادونو ته صادریږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که براتان در نظر گرفتیم مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت است. خانم هایی که می خواهند نوزاد سالم به دنیا بیاورند و یا خودشان هم پس از زایمان یا ولادت مادر سالم باشند، حتمی است که باید مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را نادیده نگیرند. هرچند شماره از خانم ها ایره می دانند که چگونه باید در دوران حامله داری و بعد از ولادت از خود و فرزندانشان مراقبت کنند، ولی متاسفانه تعداد از خانم های هم هستند که از مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چیز نمی دانند، به صحت خود و نوزاد را که در بطن دارند هم توجه می کنند و وقتی که طفل خود را به دنیا میارند فکر میکنند که وضع حمل برطرف شد، طفل به دنیا آمد و دیگه ما سبک هستیم. در حالی که اتو نیست، باید تمام خانواده ها از خانم های باردار در دوران بارداری و بعد از ولادتشان مراقبت خاص کنند و یک سلسله نکات را در نظر داشته باشند. اینکه مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چگونه باید باشد و عدم مراقبت از مریض چه خطرات را به همراه خواهد داشت، در همین برنامه بالایان بحث میکنیم. دکتر صاحب گلناز مصلح، متخصص امراض نسایی و ولادی را که همین حالا در استودیو با ما هستند نیز با خود داریم. شما هم اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه دارید میتوانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. و با دکتر صاحب گلنار مصلح مشکلتان را در میان بگذارید و از هدایات و مشوره های مفید که براتان در لابلای برنامه میده مستفید شوین. دکتر صاحب، هرچند نوقتر به برنامه رسیدن، باز هم خوش آمدین. دکتر صاحب حتما در رابندی بند مانده بودین.
بله، طرف شورنو رابندی بود، معذرت میخوایم. سلام به همه شنوندای محترم رادیوی آزادی و دوستای تخنیکیشان،
سلامت باشید.
من در خدمت هستم، دکتر گلنار مصلح رشیدی هستم. در مورد مراقبت های بعد از ولادت که یک چیز بسیار مهم است و برای خواهرای ما معلومات خواهد داد.
زنده باشین دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه. اگر در ابتدا به شنوندای ما بگین که دوران بارداری در یک خانم چقدر میتونه مهم باشه و مادران حامله باید متوجه چی موضوعات در این دوره باشن؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. حامله داری و یا بارداری خانم‌ها یک دوره خاص زندگیشان است، به خاطر که مادرها مسئولیت حمله به دوش دارن و حتما تفاوتای با زندگی کسایی که یک نفر هستن می داشته باشه و ایجاب توجه، دقت و مراعات بعض مسائل داره که خوب میشه در نظر بگیرن تا یک طفل نرمال به جامعه تقدیم کنن.
بله، خب زنان که قبل از این که مثلا حامله دار میشن، اونا دچار یک نوسوی تغذیه و یا کمخونی شدید میباشن، اگر باردار شوند باید به این مشکل چگونه رسیدگی کنن؟
خوب است که انسان همیشه متوجه صحت خود باشه و صحت مند زندگی کنه. اگر احیانا خواهرای ما دچار کمخونی یا سوی تغذیه میباشن یا بعضی امراض می داشته باشن، خوب است که برن مراقبت خود بکنن و این نقصه را پیش از اینکه باردار شون اصلاح بکنن. و اگر احیانا نتونه میشه، وقتی که باردار می باشن، حمل می داشته باشن و متعقن هم می باشن، تشخیص هم شده می باشه باز هم مشکل پیشان وجود داره، باید خام و خواب با دکتر مراجعه کنن، با کلینیکا مراجعه کنن. در همه ساحات کلینیکا افراد مسلکی، دکتر صاحبا، قابل صاحبا بر مشورشان وجود دارن، مراجعه بکنن.
بله دکتر صاحب، بمی پرسش بله، یک شنونده ما روی خط هستن، محمد آرون از ولایت پکتیا. سلام علیکم، خوب استین؟ بفرمایین پرسشتان مطرح کنین.
السلام علیکم برادر.
سلام علیکم برادر مولانا جان، بفرمایید.
سوال داشتیم ببخشید اگر که خوب برنامه است، که برنامه شما تشکر.
زنده باشید.
سوال ما این بود که من خانم خودم که هسته.
بله بفرمایید.
من خانم مکرد بعد از ولادت خود آرخ پیش از ولادت مشکل زیاد داشت، باز که ولادت شد یک خمی قسمت هایش کمش کندگی داره. یکی
بله دیگه
بعد از او احمد دردی و جان دردی و امی تکلیف ها داره تقریبا 5-6 ماه میشه پیدا شده.
بله خب دوری ولادت یک مرحله بسیار مهم است و باید که زیر مراقبت پرسنل صحی و فنی صورت بگیره. حتما از هر ولادت باید یک کارمند صحی مواظبت کنه تا که ما از خود درست بودن پروسه ولادت مطمئن شویم و بعد از او هم خانمت بعد از ولادت مراقبت بکنن و چک بکنن و خطراتی که اگر متوجهش می باشه به وقت زمان تداوی بکنن. و اگر از مریض شما پندیدگی داره و یا ای که 6-7 ماه هم تیر شده خوب نشده، خوب است که پیش دکتر صاحبا مراجعه بکنن. در هر جایی که هستین مراقبت های صحی، شفاخانه‌ای و دساها کلینیک های CHC، BHC، همکارای ما در هر جایی که شما باشین اونا حضور دارن، مراجعه بکنین. حتما یک دکتر صاحب مریض شما را از نزدیک میبینن، امکان داره کدام تغییر فشار باشه یا تکلیف گرده داشته باشن که اونا حال پندیدگی وی گپا دارن. امی توصیه ما به شما است که به شفاخانه یا به دکتر نسای ولادی مراجعه کنین، مریض خود حتما ببرین.
دکتر صاحب با معذرت، امکان داره در این مدت حتما اینا به دکتر مراجعه کرده باشن اما مشکل برطرف نشده؟ اینا از کمردردی خانم خودم یادآور شدن، گفتن کمردرد هم از جاندردی درد عضلات داره، این تاثیرش چی است؟
از اینکه از ولادتشان 6-7 ماه میگذره، امکان داره که خانم با پوسیدگی استخوان، کمبود کلسیم یا دیگه مواد غذایی کوچک ما به نام میکرونوتریسین میگیم مواجه شده باشن یا کدام مصابشان زیر فشار باشه. بله میشه که اونا دوباره مراجعه بکنن و معاینات ضروری را که دکتر صاحبا توصیه میکنن اجرا بکنن. حتما با مراجعهشان به دکتر صاحبا و گرفتن یک معاینات و تداوی و توصیه انشاءالله در مریضشان حتما بهبود میاد. فقط مراجعه بکنن و توصیهشان را تعقیب بکنن.
بله ممکن همی مشکل پوسیدگی استخوان نام بوده باشه که خدا کنه این برادر ما متوجه شده باشن. بله یک شنونده دیگر ما به نام عبدالله از ولایت غزنی تماس گرفتن.
کم خونه وی اول اولاد سوی وی بیاد در کم خونه که کمش میوجات تگات رسوی سر او خوری او اولاد سلور اولاد سوی وی او بیاد سوی بیا کم دوا و تخد یا کم میوجات دا او خوری دا کم خونه او رکزی.
بله یا میشه فرق نمیکنه پشتو جواب بده.
من نورو را دا باید و وایی چه دا کشنیان چه پر لپسی وی خام خام مینده و کم خونی خواهد و نور و مرزو خواهد بیایی. خب داوی چه استاس خپل ده اولادون جواند و ده خپل کوروالا جواند سر تنظیم که اول کم تداوی چه ده کم مورت لگیگی داده چه بار ده اولادت باید چه ده زن تا ده فامیلی پلاننگ یا ده مولت یا وقفه دواوی ده بل اولاد پیدا که دول پاره استعمال که دو دری کالا یا چلور کالا او کچیری بیا هم ده ساعت یاده نشی او بیا هم اوسم کم خونه ده نو باید خام آخواد ده بل امیدواری اول مخنیوی وشی او بیا هم ده شنه سابه سوزی ندیره گتا واخلی میوه دی اخری سیب دی اخری او کشمش دی اخری پا دو غشانه که طبیعی تاو راهن موجود دیده انشالله پا دوامدار استفاده بانده کمخونی برطرف کیگی کچیر دیره سابندی لری یا دزل تکان لری یا ده سر پر لگرزی نو دیده ورسی دکتر تای بوزی او پا دکتر ای ببینی او چه ده دواوی ورتواخی چه ده کمخونی زر تر زر خشی.
دکتر صاحب با مزاد گفته میشه که تبابت فعلا فکر میکنم ثابت کرده که اگر سبزی پالک خوب پاک شسته شوه و یک مقدارش خام هم خورده شوه ویتامین و مواهن مستقیم میتونه بگیره.
بله اتمن از این که بعض سبزیجات در وقت صورت که پخته میشه اما مرکبات خود به شکل طبیعی که داره از دست میته، به این خاطر خوردن سبزیجات تازه، برگ سبزدار، گندنه، گشنیز، نعنا، کاهو، بادرنگ، پالک، کلش به نوبه خود منابع آهن هستند به طور طبیعی و میتونه در رفع نقص کمبود آهن به مادرها کمک کنه.
محمد ایوب از ولایت هلمند تماس گرفتن. بله سلام علیکم. خب فکر کنم اینا انتظار ماندن، قطع شد تماسشان. بله دکتر صاحب، تعداد از خانمایی که سابقه سقط مکرر می داشته باشن، مثلا چندین طفل پیش ازی که تولد شه اونا سقط کرده می باشن و اینا اگر متوجه میشن که حمل گرفتن، باید به خاطر می پیشگیری از خطراتی که متوجه نوزادشان می باشه چی کدام نکات در نظر بگیرن؟
از اینکه مادرها پای هم سقط کنن و اطفالشان در نیمه راه عمل از دست بتن.
خب دکتر سی با معذرت، امی شنونده ما به نام هلال از ولایت پکتیا تماس گرفتن، سوال از اینا را میگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام باشین. علیکم سلام، بفرمایین پرسش طلب ببین.
من نه توام در تا پختن در علی محمد است دا مقصد دار کسوره دا یعنی او بچی خدا را کړي و دغه نورس کم کړي ته پیدا شو بیا غم دې څور دې پاره خدا ورسو دا یو بچی نو پیدا شو دغه نورس اوس دجماتی دان نشته نه یاد دیم در وګیم تا وانه توکړي هغه در څو څو مقصد دی سره و تا څه څه پښتيږي او کمپنی اس نو رسی دې دې دا وانه دې شي تقریبا 10 ډالر پرته دا مر تا وځه وزدا مشکل ورته پیدا شوې ده د ډاکټر سره نه لکم کیا دم څه کوي.
ورور دیره مننه ستاسو سوال نه، دا ستاسو یوازې د کور مشکل نه ده، دا زموږ په جامعه کې زموږ د میندو خویندو دا ډېره غټه مشکل ده چې دی پرله پسې امیدواري تعقیبوي او په دې چې د کورنۍ نظام یو پلان ولري یا یک فامیلي پلانینګ دواوی استعمال کړي او یا د مور صحت ښه شي، بیا د یو درې څلور کاله د دوو ولادتونو په منځ کې فاصله موجوده وي. نو د یو مور چې پرله پسې کوشنیان په هر کال کې دوه او درې یا توانایي یا دنیا ته راولي، خامخا دا دوامداره ډېره مزمنه کمخونی ورته موجوده وي چې بیا د هغه تداوي ډېر وخت غواړي. حداقل که موږ وغواړو یو کمخونه مریض د یو ګرام هیموګلوبین ورته تغییر ورکړو، باید حداقل شپږ میاشتې تر تداوي لاندې وي. نو تاسو داسې وکړئ چې اول یو فاميلي پلانینګ پروګرام په خپل کور کې عملي کړئ، خپل د کور والا سره په موافقې سره او ډاکټر صاحبانو په مشورې سره، بیا وروسته خامخا د غذایي موادو له لارې او د دوایي مرکباتو له لارې په یو منظم پروګرام خپل د مریض تداوي وکړئ. او خدای چې تاسو ډېر متوجه است، از موږ خور ډېره بختوره ده، ډېره ښه خبره ده چې تاسو په دې اړه موږ سره تماس ونیوئ.
بله شنونده دیگر ما به نام عبدالستار از غوربند تماس گرفتن. علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خدمت شما. سلام محترم، بسیار سوال داشتم. سوال ما اولیش ایست که همه خانمایی که حامله هست همی کار خانه را گذیاف بکنه آیا نقص نمیکنه یعنی ضرر نمیرسونه؟ سوال دومی ایست که همه بسیار کم خون است، چی باید بخوره، چی کنم نو دوا است، چرا نمو سوال نیست که همه خانمایی که حمل داره همه ماینه که جنی اکثریت جفتر میره ماینه میکنه به خاطر کرم سوالی زنا داشته باشه. این سه سوال داشتم، تشکر خودم.
تشکر برادر عزیز، سوال شما بسیار سوال های بجای بود. از اینکه حمل یک بار اضافی است بر مادر و حتما در پولیش کارای سقیل یک خطر را متوجه مادر و طفل ساخته میتونه، خوب است که مادرها در دوران بارداری از کارای سقیل و اضافه و فعالیت های فیزیکی سفرهای طولانی جلوگیری بکنن و فامیل اعضای فامیل امرایشان کسایی که در پولیشان هستن پیشوریشان هستن همراهشان همکار باشه و ضرورتشان رفع کنه و اونا را مجبور به اجرای کارهای ثقیل در دوران برداری نسازن. و سوال دوم شما در
باز هم مشکل کمخونی بود
و کمخونی شانه حتما مادری که عمل میگیره بعد از اینکه تثبیت عمل میشه حتما در کلینیک یا خودشان یا فامیلشان مراجعه میکنن و برشان یک تثبیت میشه که مادر حمل داره. هزمو وقتی که تایید میشه که مادر حمل داره باید هر مشکل دیگه که امرای عمل داره او تحت مواظبت طبی قرار بگیره. و مشکل کمخونیشان گپای مهم دیگه هم است که در شروع برداری باید تمام مواد و مرکبات بسیار ضروری اساسی که پروتکل جهانی است مادرای ما اونا را استفاده بکنن تا از سوی اشکال اطفالشان داینده جلوگیری بکنه و بعد از اون مرکبات و آهن و دیگه ویتامینا را به طور منظم و دوامدار باید دریافت بکنن که میتونن از کلینیکا یا دکتر صاحبای نسای اولادی تحت مراقبت قرار بگیرن و دوایشان را به دست بیارن. و در مورد معاینات تلویزیونی مکرر البته باید بگویم که هیچ نوع نقصی به مادر و طفل نداره و از اجرای بسیار مکرره که مثلا هر در روز باد یا در یک ماه دوبار سه بار مراجعه کنن خودداری بکنن. فقط در نوم حاملگی سه بار معاینه تلویزیونی ضروری است. تشکر.
بله. یک دوست دیگر ما به نام صفیولا از ولایت هلمند تماس گرفتن.
سلام میداد دکتر صاحب. در پرسنه جنو کوم چه اولاد وانه چی باید تنگ دواست وو خوری زنان دفاره تنگ دواست ده و پیچکاری سیجی که گولی توانیو خوب بنایی ده.
من نورو را دیر خب پاینتا ما گتوانی ولا خو اولاد چو کم ده دمور پلار شریک شایده خب داوی چه هم خزه او هم نارینه دغه مسائل ته پام وساتی که دیسی چه یو طریقه یو خزه ته تاوان ورسی که خب داوی چه مرونه هم دی پاینتا متوجه وسی او زان ته هم پامو کی او یو سیستم یا پروگرام ده دغه اولادتونو دی واتن تر مزکولو لپاره استفاده وکی. نو تاسی خپل میرمن کولای سی اغا سر یو زی کلینیک تلار سی او دکتر صاحب پا مشوره یو مناسبه طریقه استعمال کی.
بله خب بله یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن بفرمایید. بله یک بار دیگر سوال تانه تکرار کنین برادر.
ما این ترستم که دکتر یک هیت دارید یک دکتر باشه در کابل که ما دادش ما برم دیگه که ما اولاد ندارم 20 سال میشه که اولاد ندارم از ولایت غزنی ما شده.
خب البته که موضوع بحث برنامه ما نیستن باز هم دکتر صاحب کوشش میکنه در لابلای برنامه اگر امکان داشته باشه به شما پاسخ بده. دکتر صاحب یک تعداد از خانم های هستن که در جریان برداری از سوزش سر دل و یا امو مشکل پیششان میباشه استفراغات زیاد میداشته باشن شکایت دارن، برای رفع از این مشکل های کدام طریقه یا کدام راه حل وجود داره؟
بله تشکر از سوال شما. بعض تغییرات به صور نرمال در جریان هر حمل اتفاق میفته که او باید شناسایی شوه و از طرف پرسنل هم باعث تغییرات نرمال در حمل دانسته شده و در نظر گرفته میشه که از جمله استفراغات دلبدی سه ماه اول حمله داری است و در آخر حمل در سه ماه آخر حمل با وجود آمدن سوزش دل یا برنینگ یا احساس سوخت میده به طور نرمال موجود می باشه که البته با مراقبت صحی با گرفتن ادویه در وقت زمانش در مراحل اول حمل امو دلبدی استفراغات کاملا قابل کنترل است و همچنان امی سوزش دل و یا ریفلویی که در زمان آخر عمل مادرامی داشته باشند با دواهای پپ یا دواهایی که بر کنترل مسائل افرازات میده هست کاملا قابل کنترل هستند.
بله یک تعداد خانما در دوران برداری از سردردی های بسیار شدید شکایت می داشته باشند، دکتر صاحب علتش چی است؟
بله بعضن اعراض و علائم است که به طور مرضی وقتی که مادر حامله از او حکایه میکنه دکتر متوجه علائم خطر حمل میشه که سردردی و مقدر شدن دید از جمله اعراض خطرناک حمل می باشد که ایجاب مراقبت های زیادتر می کنه. البته در بعض موارد حمله مواجه به اختلاطات یا مرض دیگه به همراه می داشته باشند که فرط فشار خون مادر است و فرط فشار خون وقتی کرایس فشار خون به وجود می آید. یکی از علائم مهم از او سردردی های شدید و دوامدار از طرف صبح بر مادرها می باشد که حتما پیش دکتر یا قابلس مراجعه بکنن و ای علائمی که امکان داره دیگه گپا با همراه داشته باشن، معاینات خود تکمیل بکنن و مشوره دکتر سایبا را بگیرن و هفته دوبار حتما فشار خونشان چک شود.
بله، محمد حلیم از ولایت هلمند تماس گرفتن. بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین پرسش دارین مطرح کنین.
بله دکتر بخیر.
علیکم سلام، بفرمایین. بفرمایین برادر، پرسش
دارین.
میره بانیو که ارو رزا ارو بله.
تماسشون فکر کنم قطع شد.
حالی که پریسونو بخنه غوارو.
خب بله، فکر کنم یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن. بله بفرماین، پرسش دارین مطرح کنین از دکتر سیب.
بله خود جانه دخول.
سلام علیکم، بفرماین.
میره بانیو که
خود جانه دخول هستینه بلکه اگر نه د نشینه مریضی پر راځي دا ډېر وي په ډېر دوي د افغان چې دا څنګه به کم شي.
کیدای سي دا کوم مشکل سره مخامخ سوی چې د خپل نورمال حالت سه اوښتې ده او په ډېره پیمانه د دې جامع لیدل کېږي. دې ورسي او د کلینیک سره له ډاکترانو سره په کومه منطقه کې چې تاسو یاست مشوره واخی او زیاتره کوم مراقبتونه چې د میاشتني عادت په دوران کې باید خزه اجرا وکړي، باید چې هغه ته پام وکړي او دوا هم ورته واخلي. مننه.
بله قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایین.
بله خوب تاسو سلام علیکم کوم استاذ درنیه ملمنه ته سلام
علیکم.
زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. شه موضوع مو ټاکلې ده زما پښتنه استاذ د ملمنه څخه دغه د چون چې دا د سوز سره د سوز او تباب سره ډیر سره کار دی. نو خو دا پښتنه جن کوم چې دا خو نیچو بردارو میرمنو ته واقع کیږي دا څو قسمه ده. یو خبره ده د باردار میرمن چې باردار ان تر څونه عمر پورې ان تر څونه وزن پورې باید درون بار پورته نه کړي. او دوهم پوښتنه مې دا درېمه پوښتنه مې دا ده یو ښځه چې کوچنۍ په کوچني سن کې ودي د مېړه کره ځي هغه چې بیا بارداره کېږي دا ماشوم ته څونه نخس راځي او پر دې باندې څومره.
بله دو موضوع بسیار زیاد مهم مطرح کردن دوست ما. بله دکتر صاحب متوجه شده.
بله من نورو دیر پختنی مکری او دا مهمی بی خدای شد اندازه و مقدار یعنی و تاکل شیخ خبره ده. خو کوم وزن چې د ځای مور یو ځای باردار وي بل ځای وزن پورته کوي که د یوې افتاوي یا د مثلا دوه کیلو نه اضافه شي تر درې کیلو پورې دا په مور باندې په ملا باندې فشار راځي ځکه چې هلته هغه باردار هم وي او په څنګ کې یو بل درون بار هم جګوي او کیدای سي هغه بار تر یو ځای پورې یوم سي یا یې په سر واخې یا یې پر اوږه پورته کړي یا یې تر یو لوړ ځای ته وخېږوي. نو خبره دا ده چې درون بار او درانه کارونه د امیدوارې ښځې لپاره خامخا تاوین دی چې هغه نه پس کیدای سي ورته دردونه پیدا سي یا یې ماشوم بې وخته پیدا سي یا یې نور سرخوږی خپل کورنۍ فامیل ته پیدا کړي. ښه به دا وي چې د کورنۍ غړي ورسره همکار وي او هغو ته دې درانه کارونه پرېنه دي او ورسره همکاري او کومک وکړي. ستاسې دومه پوښتنې ته راځو چې دومه پوښتنه په دې هکله وو چې که کوچني انجونې ودیږي او د هغوی بارداري او د کوم ماشوم ته څه تاوان رسیږي هغه به څه وي. نو ښه به دا وي چې کوچنۍ انجونې یا مثلا تر لویشت نه پاس د اقل تر شل کلنۍ پورې واده نه شي او قانوني سن هم دا ایجابوی چې باید دا مرض شي او خلق باید په دې پام وکړي که چیرې یو کوچنی انجلۍ صرف بال د لویشته ودیږي هغې ته ډېر مشکلات په ژوند کې ګوري، د اولاد د راوړلو توانایي مکمل نه وي، هډوکي ښه په خپل اصلي سن ته بلوغ ته رسېدلی نه وي، پوخ شوی نه وي. په دې وخت کې که دغه نوې پیغله انجلۍ واده وکړي او وروسته ډېر زر امیدواره سي، نو خامخا د امیدوارۍ په پروګرام کې په کورس کې دې ته به مشکلات پیدا سي او کیدای سي وروسته له هغه نه هم ورته د کوچني پیدا کولو په وخت کې ورته مشکل پیدا کړي، طفل ضعیف سي او یا بله.
بله دکتر صاحب، پایان نیمه اول برنامه صحت.